د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو رادیو دی. نن د اتوار ورځ د کال 2023 ستمبر د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې 8:30، افغانستان کې اته، په واشنگتن ڈی سی کې د اتوار ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته زاش پخوم هرکلی وایم. نن د کوم مهم خبرونه اول سر ټکی، د خیبر پختونخوا په سوات کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو تیر ورځ د یو تن د غوا کولو وروسته د 1 کروڑ روپیو غوښتنه کړې. کورمه کې هم ځایي خلکو د وسلوالو د شتون پر ضد پاړه چینار کې احتجاج کړی. خو صوبایي حکومت وایي د ټي ټي پي سره مذاکرات لا نه دي ختم شوي. د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پختون ژغورنې غورځنګ فعال علي وزیر تیر ورځ په کراچۍ کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله هسپتال ته وړل شوی. او د خیبر پختونخوا د وړو کاروباریان وایي چې د پنجاب نه د غنمو په راوړلو د بندې سره په صوبه کې د غنمو اوړه ګران شوي دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. په داسې حال کې چې په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په پولیسو او پوځ د څو خونړیو بریدونو ذمهواری منلې، څېړونکي وایي که څه هم د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت په رسمي ډول د مذاکراتو ختمولو نه دي ویلي، خو ښکاره دغه مذاکرات نور نه دي پاتې. خو د خیبر پختونخوا حکومتي وایاند وایي چې مذاکرات لا په رسمي ډول نه دي ختم شوي. څېړونکي وایي چې د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په منځګړتوب پیل شوې وې، خو په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په امریکایي ډرون کې د وژنې وروسته طالبان په خپل منځي کشالو کې ښکېل شوي دي. د ټي ټي پي او پاکستان د حکومت خبرو ته ډېر وخت نه ورکوي. ټي ټي پي چې د 2 ستمبر نه وروسته نږدې د 11 پورې بریدونو ذمهواری منلې، د خیبر پختونخوا حکومتي وایان بیرستر محمد علي صاحب څوک چې د طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې شامل دي، 13 ورځ وایس آف امریکا ډیور رادیو ته ویلي دي چې مذاکرات لا په رسمي ډول نه دي ختم شوي. ټي ټي پي بریدونه کوي او پر ضد یې د پاکستان پوځ او نورې ادارې هم کاروایانې کوي. د سړنکارو په وینا وړاندې چې به خلک د طالبانو نه تنګ شو، نو د ریاست څخه به یې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوله. خو چې بیا څومره پوځي عملیات شوي، د هغې وروستو حالات نور پسې خراب شوي. خو اوس خلک د ریاست د پالیسیو نظلماتي ښکاري او په دې پوه شوي که ریاست وغواړي امن راتلی شي. په کار ده چې ریاست مخکنۍ پالیسۍ بدلې کړي، امن په ځای کړي او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. تحریک طالبان پاکستان د روان کال د مئی په میاشت کې د وړوکي اختر په مهال حکومت سره د ډزبندۍ اعلان کړی و، او دغه ډزبندي بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په مهال د بل اعلان پورې غزول شوی و. د پاکستان حکومت او فوز داوا کوي چې د ترخبرو ملای ماته کړي، خو په ملک کې بیا هم وخت په وخت د وسلوالو بریدونه دوام لري. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات کې د ترخګرۍ ضد یا سی ټي ډي تاڼه کې یوه مقدمه درج کړې شوې چې پکې دعوه شوې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د مټې تحصیل د بلاسور یو تن تښتولې او د هغه د خوشي کولو لپاره یې د 1 کروڑ روپیو تاوان غوښتی دی. د سوات سی ټي ډي تاڼې د دغه پیښې او د مقدمې درج کېدو تایید کړی دی. د سی ټي ډي تاڼې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایس آف امریکا ډیوه رادیو ته ویلي، په دغه پیښه کې د سی ټي ډي پولیسو لټون پیل کړی خو تر اوسه پورې کوم پرمختګ نه دی شوی. د یاد پیښې مقدمه په 6 ستمبر درج شوې او پکې ویل شوي چې په 14 ستمبر د بالاسور د یو تن د تښتول کېدو پیښه شوې وه. دا پیښه په داسې وخت کې شوي چې د اګست په میاشت کې په سوات کې د وسلوالو ښکاره کېدو پولیس او یو پوځي افسر د نیولو یو ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو باندې خپره شوې وه. او بیا د خیبر پختونخوا پولیسو ویلي وو چې د پختونخوا پولیس خلکو ته باور ورکوي چې دوی په حقیقت خبر دي. د سوات ځینې کسان چې وړاندې په افغانستان کې اوسېدل، اوس د سوات په لرې پرتو غرونو کې شتون لري. او په 14 اګست بیا پوځ هم ویلي وو چې په سوات کې د ناقانونه ډلې ټي ټي پي د وسلوالو په لویه کچه د شتون په اړه په ټولنیزو رسنیو یو غلط فهمي پیدا کړې شوې او داسې راپورونه له مبالغې ډک او تیرویستونکي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په کورمه ضلعه کې 13 ورځ ګڼ شمېر خلکو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پر ضد د امن لپاره احتجاج کړی دی. احتجاجي مارچ کې برخه اخیستونکي د اپر کورم څخه روان شول او په لاسو کې سپین بیرغونه د امن په حق کې پورته کړي وو. دوی په سیمه کې د امن لپاره نارې وخلې. ځایي خلک وایي چې سیمه کې وسلوال په غیر قانوني فعالیتونو کې لیدل شوې دي. احتجاج کې برخه اخیستونکو ډیوه رادیو ته ویلي دي چې د دوی حفاظت کول د ریاست ذمهواري ده او دغه د دوی آئینی غوښتنه ده او باید چې حکومت او ریاستي ادارې د پښتنو په سیمو کې خلکو حفاظت یقیني کړي. د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال علي وزیر 13 ورځ په کراچۍ کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله هسپتال ته وړل شوی. د ډیوه رادیو سره خبرو کې د پی ټی ایم کراچۍ غړو ویلي دي چې علي وزیر د خېټې یا معدې په ناروغي د اخاکی دورستو جنا هسپتال ته د زندان څخه وړل شوې. د جنا هسپتال مشر ډاکټر شاهد رسول ډیوی رادیو ته د علي وزیر ناروغتیا تایید کړي او وایي چې درملنه یې روانه ده. یاد دی چې علي وزیر په پښتنو سیمو کې د ترخګری هدفي وجنو او بدامنۍ پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کې د پوز نوم په اخستو دوه کاله وړاندې نیول شوی وو او دې وخت د کراچۍ په زندان کې بندي واندې. په دوه ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې د شلو کیلو وړو په بایا کې 100 روپۍ پارخ راغلی. سپیشل وړو په 1800 روپۍ خرڅول کېده خو اوس د هغې بیا 1900 روپۍ ته سیوا شوې. د فاینل بیا 1900 روپۍ وه خو اوس دغه 2000 روپو ته رسېدلې. د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې تېره اونۍ په هیواد کې امروزه ګراني د 45% نه 42% ته راکمه شوې چې پکې زیاتره د سبزیانو بیې کمې شوې دي، خو اداره وایي چې د وړو په بیا کې 40% زیاتوالی راغلی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي چې په صوبه کې بېوزله خلکو ته په وړو 15 ارب روپۍ او په انصاف فوډ کارت کې 26 ارب روپۍ ورکوي چې پکې 10 لک کورونو ته د میاشتې په سر 2100 روپۍ ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ملیونو د اتحادیې د بورډ غړي تاریخ خان وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویلي دي چې د پنجاب صوبې نه خیبر پختونخوا ته په غنمو ورکولو بندیز لګول شوی چې له وجې یې صوبایي حکومت سره د غنمو کموخت راغلی او ملیونو ته د اونۍ په ځای 15 ورځې غنم ورکول کیږي. د وای چې خیبر پښتونخوا ته په غنمو ورکولو پابندي لګول شوې او زوبې سره سټاک نشته. هفته کې به شپږ ورځې د غنمو کوټه وا چې اوس 15 ورځې تر کې مکړې شوې ده. د وای چې ملته یو څل وڅل ویخ د غنمو بوجي ورکول کیږي او راتلونکي کې امکان دی د غنمو بې نور هم زیات شي. د طالبانو د دفاع وزارت ویلي دي چې د افغانستان پلازمینه کابل کې د طالبانو په امروزه تمریناتو کې یو بلیک هاک هلیکاپټر غورځېدلې ده او 3 کسان پکې مړه شوي. د طالبانو د دفاع وزارت وایان انت الله خوارزمی ویلي دي چې امریکایي بلیک هاک هلیکاپټر چې د روزنې لپاره پورته شوی وو چې د تخنیکي ستونزې له امله د ملي دفاع پوهنتون په انګړ کې وغورځېد. هغه زیاته کړې ده چې 15 نور کسان په دغه پیښه کې جوبل شوي هم دي. طالبانو وروسته له هغې یو شمېر امریکایي ساخت الوتکې ونیوي کله چې تیر کال په کابل کې واک واخیسته. دا څرګندونه ده چې دا مهال څومره نورې الوتکې د دوی سره په استعمال کې دي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو نیم ساته خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو 13 ورځې د یو تن د اغوا کولو وروسته د 1 کروڑ روپو غوښتنه کړې. کورمکه هم ځایي خلکو د وسلوالو د شتون پر ضد پاړه چینار کې احتجاج کړي. خو زوبایي حکومت وایي چې د ټي ټي پی سره مذاکرات لا نه دي ختم شوي. د ډیو رادیو خبریال ارشد مومن په دغه نور تفصیل تاسو ته د پیښور نوړندې کوي.
د سی ټی ډی تانه یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط وی ویډیو ته ویل په دغه پیخه کې د سی ټی ډی پولیسو لټون پیل کړی دی خو تر اوسه پورې پکې کم پرمختګ نه دی شوی. په ایف آی آر کې د تختول شوی تن رور د خلی لیکل شوی د افغانستان د یو نمبر نه ورته ټلیفون شوی. اغوا کوونکو ورته ځان د ټي ټي پي ملکن د ویژن سره تړاو لرونکي معرفي کړي او ورته ویلي چې رورې په تیر وخت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره مرستې کړي چې لامل یې ټي ټي پي ته تاوان وخته دی. سیړونکو وایي دغه سې د بتو ټلیفونونه د خبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې شتمنو خلکو ته راځي او اکثر له خلک بغیر د پولیسو خبرولو پیسې ورکوي. د ملټن ډیسکورس نومي کتاب لیکونکي خادم حسین وای وسلوال تنظیمونه د بتې په پیسو خپل تنظیمي ډانچه مضبوطی او نوموړي ویل کله چې دسه تنظیمونو ته د نورو لوی وسلوالو تنظیمونو مالی مرستې کم شي نو بیا د بتو اخیستل زیات شي.
د ټي ټي پی سره به مخکې نور قسمه فاندنګ وو، نور تنظیمونو مثلا د القاعده غړي نه فاندنګ یا د نور تنظیمونو نه فاندنګ به وو یا د نشي د کاروبار یا د تختونی دا پورا عمل دا به دی یعنی دغه فاندنګ به د دې د سرګرمو کاروایو د پاره استعمالېده. خو اوس سمودینه زیات تر د دې انحصار په بتو دی په زور خلکو نه د پیسو اخیستو دی.
خادم حسین زیاته کړه کله نه چې د ټي ټي پی سره د خبرو اترو عمل شروع شوی دا غیر روستو د بتو اخیستو پیښې زیاتې شوې دي. ٹی ٹی پی سو واری پا جاری کری بیانونو کی ویلی د دوی د بتی اخیستو سره کم تعلق نشتا او ځینې جاری کری خبر پانو کې ټلیفون نمبر هم ور کړی وی چې چاته هم د ٹی ٹی پی په نوم د بتی ټلیفون کیږي دوی دې په دغه نمبر خبر کړی شي. د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر دی وته ویل د ٹی ٹی پی د انکار با وجود د بتی اخیستو پیښې ښایي چې نور هم داسې وسلوالی ډلې دي چې د خلکو نه بتی اخلي.
چې د دې شاته آیا هغه خلک څوک دي؟ دا د داعش خلک دي، دا د ٹی ٹی پی خلک دي، یا د لاندې وړې کمی شبکې چې کمې دي موږ ورته چې سپلنټر ګروپ وایي هغوی په دې کې شامل دي، یا په دې کې یو بل کریمینل لارډ څوک چې خلک د دې اړي ګړي نه یا د غیر یقیني صورتحال نه بے فایدا اخلي او هغه ایکسپلایټ کوي دغه خلک پکې دي.
په خیبر پختونخوا کې دوه کاروباریانو دی وته ویل چې دوی نه پنځدیو کې د ټي ټي پی په نوم په لکونو روپو بتا اخیستل شوې ده. د دوی په وینا د بتې ټلیفونونه اکثر له د ماربلو، د گاډو، د پراپرټۍ او نورو شتمنو خلکو ته راځي او دا لړۍ د ډېر وخت راهسې روانه ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوه، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. تیر ورځ د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د خېټې یا معدې د ناروغۍ له امله کراچۍ جنا روغتون ته وروستل شوی وو. د پی ټی ایم کراچۍ غړي وایي چې د خالی په ورځ باندې علي وزیر ته دا ناروغي ورپېښه شوې وه چې بیا نوموړی پولیسو د کراچۍ زندان نه د معاینې لپاره جنا روغتون ته بوته. د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول تایید کړی چې علي وزیر د خېټې درد له کبله جنا روغتون ته وروستل شوی وو او هلته یې درملنه روانه ده. په دغه حق له ډیوه رادیو خبریال ذوالفقار بیټنی نور تفصیل تاسې ته د کراچۍ نه په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سیند مشر نورالله ترین ویوی ډیوه سره خبرو کې وویل علي وزیر ته د خالی په ورځ ماسپخین په زندان کې ناروغي ورپېښه شوې وه چې بیا پولیسو کراچۍ جنا روغتون ته راوستی وو. هغه وویل د علي وزیر د معاینې وروسته ډاکټرانو یې د خېټې یا معدې ناروغي تشخیص کړې او دا مهال درملنه یې روانه ده.
تقریبا د یو نیمه دوې بجې په تکلیف شوی وو د معدې د درد وجې، نو بیا دوی جیل کام را وړی وو ډایرکټ کارډیو هسپتال ته. د زړه سټیجي ودا کړی وو تقریبا دولس بجے با ٹیسٹو نتیجہ راشی ریزلٹ بھی راشی برابر.
د کراچۍ جنا روغتون مشر شاهد رسول هم تایید کړي چې علي وزیر د خېټې درد له کبله جنا روغتون ته راوستل شوی دی او درملنه یې روانه ده. چې کله صحت یاب شي بیا به واپس جیل ته ولېږل شي. د پی ټی ایم مشران وایي علي وزیر د ملا درد سره شوګر او د وینې فشار یا بلډ پریشر ناروغي هم ده. له دې وړاندې هم وخت په وخت علي وزیر د سیات پاړه ورپېښو ستونزو د معاینې دپاره عدالت ته درخواستونه وړاندې کړي. د روان کال په جون میاشت کې علي وزیر د ملا تکلیف د واجې درې ورځې جنا روغتون کې داخل کړی شوی وو. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون د پنجاب سرخار لاهور کې جنوبی آسیا په ډیجیټل دور کې ډیموکریسي کول په نوم یو کانفرنس سره خبرو کې ویلي علي وزیر پارلیمان مني خو په پاکستان کې کوم نظام شتون نه لري. د پوز نه پرته ټولې ادارې غیر دولتي فعالین نخکاری. هغه ویل د علي وزیر په اړه پارلیمان د یو بل چانه تپوس کوي چې سو کی او سنه.
اگر کسی نے پاکستان کی عدالتوں کے نظام کو سٹڈی کرنا ہو تو پھر علی وزیر کو سٹڈی کرے.
کسوک د پاکستان عدالتی نظام لوستل غواړي نو د علي وزیر قضیه دی وګوري، بیا به تاسو ته معلومه شي چې ولې د پاکستان د انصاف نظام په نړیواله کچا په یو سل دیرشم نمبر راځي. عدالتونه د بل چا اشاره ته ناست دي چې بل څوک څه وایي، ځکه علي وزیر په قضیو کې نیټې باندې نیټه ورکړل کیږي.
علی وزیر په 14 دسمبر کال 2020 کې کراچۍ پولیسو د ریاست ضد ویناګانو په تور کې نیولې او د تیرو 21 میاشتو راهیسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. د علی وزیر پر ضد په کراچۍ کې سلور مقدمه جوړې دي چې تر اوسه په درې مقدمو کې د پاکستان سپریم کورټ، سند های کورټ او کراچۍ ترګری ضد عدالت ضمانتونه ورکړي او په سلرمه مقدمه کې د ضمانت په خواص د کراچۍ ترګری ضد 12 نمبر عدالت کې اورېدنه روانه ده. ذوالفقار بیٹنای وی وی ڈیوا کراچی.
په پاکستان کې د خبریالانو تنظیم پی ای پی جی نړیواله ټولنې څخه پاکستان کې د یو شخصي ټی وی خبریال وقار سیتی په ضد د مذهب د سپکاوي قضیې درج کېدو نوټس اخستو اپیل کړی دی او تنظیم خبرداری ورکړی دی که د بشري حقوقو خبریالانو، نړیوال تنظیمونو او ملګرو ملتونو د وقار سیتی خلاف درج مقدمه بیرته اخستو لپاره مداخلت ونه کړي نو راتلونکي کې به د مذهب د سپکاوي په قانون خبریالانو د زورولو لپاره یو معمول جوړ شي. د ډیو رادیو خبریال پیر ولا شاه په دغه تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د خبریالانو تنظیم پی ایف یو جی له خوا نړیواله ټولنه باندې اپیل کې په ګوته کړی شوی د مذهب په سپکاوي باندې تورن خبریال وقار سیتی جون دا وخت د لوی خطر سره مخ شوی دی او دغه جون ته تحفظ ورکولو لپاره په کار ده چې نړیواله ورولي په دې اړه زر تر زر خپل کردار لوبوي. اپیل زیاتوي وقار سیتی خلاف د مذهب سپکاوي دفات لګولو ښکاره مقصد پاکستان کې میډیا باندې بندیزونه لګول او د خبریالانو اواز غلي کول دي. خبرو کې د تنظیم مشر افضل بٹ ویل د ټولو نه زیاته خطرناکه خبره دا ده چې دا ځلې پاکستان کې یو خبریال د مذهب سپکاوي قانون ناوړه کارولو ښکار شوی دی.
اگر ان کے خلاف بلاسفیمی لا کے تحت مقدمات درج کرنے کے سلسلے کے خلاف پوری دنیا نے ریئیکشن نہ دیا تو یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا کہ جو ہمیشہ جرنلسٹوں کے خلاف استعمال ہوتا رہے گا.
افضل بٹ خبرداری ورک کہ نڑیوال اور ولید وقار سیتی معاملے تا پاملر نہ انکلن اور اکلن کی با پاکستان کی میڈیا اور خبریالان پر ضد مذہب دس پکاوی قانون دلاند دفات لگول اور مقدمات جوڑول یو عام چلن جوڑشی. اغول پدے ارد پی ایف یو جے پر مرکز کے واکمن پی ڈی ایم اور پنجاب کے واکمن پی ٹی آئی حکومتوں تشو اپیلن اس مثبت جواب لاتر اوسا مختن دراغلے زکه اوس دوی مجبور شول چې د نړیوال انساني حقوقو خبریالانو تنظیمونو او ملګرو ملتونو ته په دې معاملہ کې د مداخلت اپیل وکړي چې د پاکستان حکومت د وقار سیتی په ضد درج مقدمه بیرته اخیستو باندې مجبور کړي. د 13 اگست میاشتې په 28 نیټه د یوځای کیبل اپریټر په خواص د پینډه آرې بازار تاړه کې د خبریال وقار سیتی په ضد د مذهب د سپکاوي قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې وه. خواص کوونکي الزام د وقار سیتی داسې ټویټس کړو چې ګنې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مذهب سپکاوی کړی دی. سرګند دی وی د اقلیتونو د زورولو لپاره بدنام د ملک تر ټولو لوی صوبه پنجاب کې دا وخت د تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف ګوند شریک حکومت ته او د پی ایف یو جی مشر افضل بٹ تور لګوي صوبایي حکومت د شخصي ټی وی جیو خبریال وقار سیتی په ضد ترپګنې کې دا مقدمه درج کړې ده. په دې اړه د صوبایي حکومت خبرګون را معلومولو په ترڅ کې د وی او ای ډی و د پنجاب حکومت ویان فیاض الحسن چوہان سره د رابطو هڅې ناکامه شوې دي. فیاض الحسن چوہان په دې اړه د سویلو نه ډډه کړې ده. روانده د پاکستان د مذهب د سپکاوي قانون ناوړه کارولو په سر په نړیواله کچه د سختو نیوکو سره مخ دی. یورپین یونین پارلمان ته روانده کړی شوی او قرارداد د لارې دغه قانون غلط کارولو په سر پاکستان لپاره ځانګړي تجارتي سکیم ته بیا کتنه غوښتنه هم شوې وه. پاکستان کې د مذهب سپکاوي باندې تورن یو شمېر ملزمان د قهرجن مظاهرچیانو د لاسه وجلې شوې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا کې د وړو سوداګر او د وړو د ملونو اتحادیه وایي چې د پنجاب صوبې نه ملونو ته غنم بند شوي دي چې په صوبه کې د وړو د 100 کیلوګرام بیا د 100 روپو څخه زیاته شوې ده او د 100 کیلوګرام تروړي بیا 2000 روپۍ ته رسیدلې. په دغه حق لبانی د مردان څخه د ډیورډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې سوداګر وایي د وړو شل کیلوګرام تروړه 100 روپۍ ګرانه شوي او د غنمو د یو من 50 کیلوګرام بیا 2200 روپۍ ته رسېدلې. په خیبر پختونخوا کې د وړو سوداګر حمایت الله وی ویډیو ته وایي سکال د پیداوار د کمی په وجه د غنمو بیې نه دي کمی شوي. دوی وایي په 2 ورځو کې د 100 کیلوګرام وړو بیا 100 روپۍ ګرانه شوي. د پاکستان د شمیرنې اداره وایي 13 اونۍ په ملک کې امروزه ګرانی د 75% نه 22% ته راکمه شوې چې پکې زیاتره د سبزیانو بیې کمی شوي. خو اداره وایي د وړو په بیه کې 4% او ډبل روټې 3% ګرانه شوي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي په صوبه کې بې وزله خلکو ته په وړو 15 ارب روپۍ او په انصاف فوډ کارډ 6 ارب روپۍ سبسیډي یا رعایتونه ورکوي چې پکې 10 لک کورنو ته د میاشتې په سر 2000 روپۍ ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د میلیونو د اتحادیې د بورډ غړی طارق خان وی ویډیو ته وایي د پنجاب صوبې نه خیبر پښتونخوا ته په غنمو ورکولو بندیز لګول شوی چې له وجې صوبایي حکومت سره د غنمو کموخت راغلی او میلیونو ته د اونۍ په ځای 15 ورځې غنم میلاویږي. خیبر پختونخوا د خوراک صوبائی وزیر عتیب خان سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه ډیو ته جواب نه دی ویلي. مرکزی حکومت د اقتصادي رابطه کمیټې د خزانی وزیر مبتا اسماعیل په مشرۍ کې 13 ورځې یو غونډه شوه چې پکې صوبو ته د غنمو ورکولو منظوري ورکړې شوه. کمیټې فیصله کړې ولسته د رعایتونو ورکولو بوج دی صوبې په خپل برداشت کړي. پاکستانی مطبوعات وایي د ملک په نورو برخو سند صوبه کې د 100 کیلوګرام وړو بیا 2200 روپۍ او په بلوچستان صوبه کې د 100 کیلوګرام وړو بیا 2300 روپۍ ته رسېدلې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. د مالیه وزارت او د عویدارو فدرلی بورډ د یو نوټیفیکیشن لارې د تورخم او نورو پول په اوږدو کې له افغانستان څخه فوارد شو تازه او وچو میوو باندې ریګولیټری ډیوټي ختمه کړې ده. د حکومت پاکستان دغه پریکړې په ضد تورخم او د چمن پوری تاجرانو او کسٹم کلیرنس ایجنټانو احتجاج کړی وو، د کوم نه پس چې بی آر چارواکو خپل فیصله واپس واخسته. په دغه حق له ډیوا ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل تاسو ته د چمن نه وړاندې کوي.
دا حکومت پاکستان له خوا د سمندري بندرونو څخه د نور بارنۍ وادونو سره سره د افغانستان سره د خشک بندرونو لاله راوړین کې د نور شانو سره لندو او وچ میوه پر امپورت باندې 25% ریګولیټری ډیوټي ټیکس لګولې وو. چې دا حکومت پاکستان دغه پریکړې په ضد په تورخم او چمن کې سوداګرو او کلیرینګ ایجنټانو احتجاجونه وکړل او په نوې اضافه شوی محصول لاندې د افغانستان انګور، خټکی، انار او بعضي وچ میوه څخه باج شانې په پاکستاني ګمرکونو کې ودرول او محصول کولو څخه انکار وکړي. خو اوس کسٹم چارواکي وای چې د ای بی آر لخوا اسارو 1948 کې درو بدل د پاره نوې نوټیفیکیشن ودی ته رسیدلې دي چې د افغانستان د بازو لندو او وچ میوه باندې امپورت پالیسی به هغه پخوانی وي چې په تورخم او چمن پاکستانی ګمرکونو کې ولاړ د افغانستان د لندو او وچ میوه بار مټران ټوله ټیکس کړل. خو د چمن یو سوداګر اسماعیل خان سګزی وویل چې په پاکستانی ګمرکونو کې ولاړ مټرانو کې زیاتره لندې او وچ میوه خراب شوی دي چې د هغه ځان بودی ته څوک ورکړي.
د فیصلې خیر مقدم مجوای خو بیا مرته په کلور پوت میوه چې وي زمر په ګاډیانو کې خراب شوی دا ډی په کلور پوت اضافي ټیکسونه جمع کو چې کوم زمر میوی ټری پروچ کومو دغه د خرابېدو سره مخامخ وو. په مرده دواړو حکومتو څخه دا درخواست دی د اړډ په نامه یونه اضافي ټیکسونه د پاینده کې نه ولګي. دا د تجارانو او د امپورټرانو ډیر سخت عوام دي، د ډیر غټ مشکلات سره مخ په دا واته ورس کې مخامخ شو.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت په خپل خبري پاڼه کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د سفارت تجارتي آتشي موصول مفتي عبدالحکیم حکیمی په مشرۍ پلاوي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت چارواکو سره ګډه غونډه وکړل. په پایله کې د پاکستان دغه وزارت مسؤلونو وویل چې پر میوو مالیه لوړولو پریکړه یو عمومي پریکړه ده، د دې څخه به افغانستان مستثنا وي. خو د افغانستان د کندهار ولایت د سوداګری او د صنایعو خونې یو مشر عبدالبصیر پیمان وډیوه ته وویل چې دوی د حکومت پاکستان پر دغه پریکړه خوشحاله دي، خو باید دغه رنګ حالات جوړېدو څخه مخکې دواړه ګاونډیان په خپل منځ کې ناستې وکړي.
لنده میوه ده په یو ورځ به درېږي، د لمر ته ولاړې په کیفیت باندې ډېر اثر پرې وځي. اولین څلوېښت موټره چې ګمرک داخل شوي وو هغو ته تقریبا یعنی په هر موټر دېرش لکو کلدارو په اندازه باندې تاوانونه رسېدلي دي. هغه نور چې د باندې ولاړ وو هغه متضرر شوي دي. خو زموږ د پاکستان د دولت څخه غوښتنه دا ده په داسې مسایلو کې باید د همغږۍ څخه کار واخلي، آینده بیا داسې کړنې تکرار نه شي چې تر څو زموږ تجارتي اړیکې خدای مه وکړه زیانمنې شي.
د پاکستان افغانستان د تجارت وزارتونو د چارواکو او تجارانو ترمنځ بی ټو بی آنلاین غونډه به دروانې میاشتې پر 14 تاریخ باندې کېدونکې ده، چې په دغه غونډه کې به براراست ویډیو کانفرنس له لارې دواړه ګاونډي هیوادونو د تجارت چارو اعلی چارواکي او مختلفو سوداګریزو چارو تجاران په ګډون کوي او دواړه ښځه تجارت په مخ کې جوړ خندان لیرې کولو او تجارت ته نوره وده ورکولو باندې په خپل منځ کې به خبرې کوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداري ورکړی دی چې د دنیا هر سیمه او هر ملک دا وخت د موسمیاتو مسلو سره مخ دی. خو د په تیرو ورځو کې د فلپاین په دوره کې په خصوصي توګه دا خبره وکړه چې فلپاین ته دا خطرې له نورو ټولو ملکونو نه زیاتې دي. ښاغلی بلینکن وویل چې فلپاین ته د سمندري طوفانونو، د بې کچه زیاتو بارانونو، درجه حرارت کې د زیاتوالي او د سمندر د سطح د خطو غوندې خطرې پیښې دي. تیر کال فلپاین د صفا توانایۍ د پیدا کولو یوه ډېره زړه پورې منصوبه اعلان کړې ده، یعنی دا چې 2023 نه به د بیا بیا استعمالیدونکو وسیلو نه 25% او د کال 2030 نه به 50% صفا توانایي حاصلوي. خاغلی بلینکن وایي چې امریکا د فلپاین د دې منصوبو او په دې کې د ټاکلې شوو مقصدونو ستاینه کوي او موږ فلپاین سره د دې مقصدونو په حاصلولو کې د ټینګ ادریدو نیت کړی دی. د زیاته کا چې د امریکې د تجارت او ترقۍ د ادارې لخوا د مالی امداد ورکولو سره به امریکا او فلپاین په شریکه د سمندر په غاړه د چلیدونکو سرخونه د بجلی د پیدا کولو د منصوبي بنیاد کیږدي. دغه منصوبه به هر کال 3000 میگاواټه صفا توانایي پیدا کوي. دغه توانایي به د 600,000 نه زیاتو کورونو ته د بجلی ورکولو لپاره کافي وي. دا د صفا توانایي د پیداوار په مت کې د امریکا او د فلپاین ترمنځ د لومبي شریکه منصوبه ده. امریکې د توانایي پیداواری ملکونو سره فلپاین کې د توانایي د منصوبو د پاره د ټیکو د بولای د لومبي پروګرام مرسته هم کړې ده. د دې ټیکو د ورکېدو نه پس به فلپاین کې د کال 2025 نه د توانایي د بیا بیا استعمالیدونکو وسیلو نه نور 2000 میگاواټه بجلی پیدا کیدل شروع شي. فلپاین په تیر مارچ کې د صفا توانایي د غوښتونکو ملکونو په منصوبه کې شامل شوی دی. دا پروګرام د امریکې د بندوبست لاندې شروع کړی شوی دی او دا هغه ملکونه د صفا توانایي پیدا کوونکو کمپنو سره مخامخ کوي چې د داسې کمپنو په تالاش کې دي. امریکې او فلپاین تیر کال په شریکه د فلپاین د محفوظ توانایي منصوبه شروع کړې ده. د دې منصوبې تر مخه به ټول فلپاین کې د ذاتي مت سرمایه کاری او د نور زیاتې صفا توانایي د پیدا کولو ذریعې په کار راوستی شي. دواړه ملکونه فلپاین کې ایټمی توانایي له د ترقۍ ورکولو دپاره هم په شریکه کار کوي او دې مقصد لې اوس خپلو کې د دواړو ملکونو د ایټمی ماهرانو ترمنځ د ملګرتیا په جوړولو کې د اسانۍ پیدا کولو لوزنامه دسخت کړی ده. فلپاین د هند بحر الکاهل د اقتصادي تنظیم د یو بانی غړي ملک په حیث په سیمه کې او دیار لسو ملکونو سره یو ځای شوی دی، کوم چې د صفا توانایي پیدا کول او د خپلو معیشتونو په مضبوطو بنیادونو او درول غواړي. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن خپل بیان په دې ختم کو چې دا کار ډیر اهم دی او موږ په ګرد فلپاین کې حکومت کې، ذاتی مت کې او اولسی معاشره کې د خپل ملګرو مننه کوو چې د خپل ملک د پاره د صفا توانایي پیدا کول مقصد ته خپل ځانونه وقف کړی دي. مونږ په شریکه د زهرجنو گیسونو اخراج هم راکمو. مونږ یقینا چې په ګرد فلپاین کې د کورونو او د ګوندو د پاره د داسې قابل اعتماد توانایي پیدا کولو کار ته لاس اچولې دي چې هغه به مالی طور د عام وګړي د پاره قابل برداشت وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا